السلام علیکم لس بجې شوې د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې مو زه امید زهیرمل هر کلی کوم. لومړی لنډ خبرونه. د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د یوې مدرسې دننه د چاودنې له امله لږ تر لږه څلور زده کوونکي وژل شوي او درې نور ټپیان دي. هلمند کې طالب چارواکو ویلي د مدرسې ماشومانو یوه ناچاودې مرمۍ پیدا کړې وه او له هغې سره یې لوبې کولې چې چاودنه پرې وشوه. په وژل شویو کې دوی نجونې دي. ټپیان د هلمند مرکزي ایمرجنسي روغتون ته لېږدول شوي دي. د حلواش په نوم ایرانی ویبپاڼې خبر ورکړی چې د قوم په زندان کې یو افغان محمد حسین علیزاده اعدام شوی. علیزاده په 1396 کال کې چې کله 14 کلن په دې تور نیول شوی او چې یو تن یې په چاقو وشلی دی. راپورونو پر بنسټ د هلک پخوا ویلي وو چې په وهلو ټکولو او په زوره یې له ده اعتراف اخیستی دی. چاقو د دننه وو او کله چې جګړه کېده د شراب څښلی وو. په تیرو درې لسیزو کې د ماشومانو اویا په سلو کې اعدامونه په ایران کې پلي شوي. د پکتیا په جنخیل ولسوالۍ کې یو تن وژل شوی او درې تنه نور ټپیان دي. پکتیا کې پرون طالب چارواکو ویلي چې دا مرژوبله د زلغوزیو پر سر د دوو کورنیو ترمنځ د شخړې په وخت کې اوښتی ده. طالبانو دا نه دي ویلي چې له شخړې وروسته یې څوک نیولی دي که نه. د امریکا متحده ایالاتو فضایي تحقیقاتي مرکز د سپوږمۍ پر لور له ارسان پرته فضایي بیړۍ تر لیږلو لږ مخکې درولې. ناسا پرون وویل د دې ماموریت تر پیلېدو مخکې پام شو چې د تیرو یوه ټانکۍ لیک ده. د تیرې اونۍ په پیل کې هم ورته 798 متره بیړۍ په سر کې د هایدروجن د لیک کېدو له امله شنډه شوې وه. ناسا غواړي چې د دې بیړۍ په وسیله بیا د 2025 کال کې انسان سپوږمۍ ته واستوي. په 1972 کال کې ناسا 12 کسان سپوږمۍ ته استولي وو چې د سپوږمۍ پر غولي ګرځېدلي وو. او د اټومي انرژۍ نړیواله اداره وایي په اوکراین کې د زاپوریژیا اټومي مرکز اصلي برېښنا یو ځل بیا قطع شوي او اوس له احتیاطي برېښنا کار اخیستل کېږي. د ادارې پرون یو ورځ وروسته تر دې دا خبر ورکړ چې دوی یوه څارونکې ډله د اوکراین په جنوب کې د زاپوریژیا اټومي مرکز ته ورسېده. د دې ډلې هدف دا دی چې دا مرکز خوندي کړي. ماسکو او کیف یو بل تورنوي چې د اټومي مرکز شاوخوا ډزې کوي. نړیوال اندېښمن دي چې د زاپوریژیا د اټومي مرکز د وړانګو خپرېدل به سیمه له ناورین سره مخامخ کړي. روسي ځواکونو چې کله د فبروري په 23 په اوکراین یرغل وکړ په لومړیو اونیو کې د زاپوریژیا اټومي مرکز ونیوه. د دې خبرونه ډیره برخه د موسیقي ځانګړي پروګرام ته جلا شوې. خو لومړی څو راپورونه. ملګری ملتونه وایي په پاکستان کې سیلابونو لکونه افغانان هم زیانمن کړي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ویلي له یو شمېر اغیزمن شوي او کډوالو سره مرسته هم شوي، خو کډوال شکایت لري چې هغه ډول اړینه ده لاسنیوی نه ده شوی.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا UNHCR وایي چې په پاکستان کې شاوخوا 1.5 لک افغان کډوال په هغو سیمو کې ژوند کوي چې سیلونو ډیر اغیزمن کړي دي. د راپورونو له مخې دا کډوال بیړنیو مرستو ته ضرورت لري چې په خیبر پښتونخوا، سند او بلوچستان ایالتونو کې سیلونو ځپلی دي. په پاکستان کې د UNHCR ویاند قیصر اپریدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په خیبر پښتونخوا کې له یو شمېر ځپل شویو کډوالو سره مرستې کړي دي.
مګر چې کوم ډیسټریکټ کې غواران دي کله نو ظاهر چې کوم پاکستاني ریفیکشن لري غواران هم ریفیکشن دي. موږ اصل کې حکومت
کرشمیره نه لري، خو په کوز دیر کې د څلور ماشومانو د شوبلیدو خبرې تر لاسه کړي او د څو تنو تلفاتو راپورونه هم تر دوی رسیدلې دي. بل لور ته په بلوچستان کې د کډوالو له مسلم باغ کم څخه د فدا محمد لودین پونم یو افغان کډوال ازادي راډیو ته پر استولي پیغام کې ویلي چې پاکستان خپل غم کوي نو نړیوال دی په دغه هیواد کې د دوی غم وخوري.
دا تیر بارانونه په پاکستان کې وسو ډیره تبایه را وسله. خلک ډیر خونه پرونه لولې، چار دیوالیان پرونه لولې. نړیوال ته زموږ دا خواسته وراسي پر موږ وګرځيږي. سروي وکړي د کیند په خپل خلک تشنه اسمان لاندې ناشته د ماشام د خورکی شی نه لري. مزدور کار خلق دي ساری گټي ماشام بیا خوري. نو د ته د خیمو ضرورت، د خورکی شانو ضرورت.
د ملګرو ملتو په وینا په پاکستان کې اوس 1.3 میلیون افغان کډوال ژوند کوي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د وکیلانو نړیواله ټولنې په یو سیډنیز راپور کې طالبان او داعش په افغانستان کې د شیعه مذهب هزارګانو په نسل وژنې تورن کړي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. په دې درې اتیا مخیز راپور کې چې د برېټانیا د پارلمان د یو شمېر غړو په غوښتنه چمتو شوی په کې لیکل شوی، په افغانستان او پاکستان کې هزارګان د قومي، نژادي او مذهبي لاملونو له مخې د طالبانو، داعش او نورو سختدریځو ډلو لخوا وژل کېږي. په دې راپور کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بشري حقونو د سرغړونو، د نورو قضیو په ځانګړي ډول د هزار سره خزونیول شکنجی او جنسی تیری ته هم اشاره شوې ده. و موږ غوښتل چې د دې تورونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو، خو وایاندې ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه.
د وکیلانو نړیوالې ټولنې په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی چې په هغه کې په افغانستان کې د هزارګانو د وزنې ډیری بیلګې پکې بیان شوې دي. په دغه راپور کې د طالبانو حکومت او داعش ډله د هزارګانو په نسل وزنه تورنه شوې ده. د طالبانو حکومتي چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دغه راپور چې درې اتیا پاڼې لري د برېټانیا د پارلمان لخوا په رسمي ډول نه دی تصویب شوی، خو د پارلمان د غړو په غوښتنه یې د هزارګانو د وضعیت په اړه چمتو کړی دی. د وکیلانو نړیواله ټولنه یو برېټانوي سازمان دی چې په 1940 کال کې تاسیس شوی او اوس په 1970 هیوادونو کې 80,000 غړي لري. د دغه بنسټ په راپور کې په افغانستان کې د هزارګانو د ګواښ او نسل وزنې مخینې ته هم اشاره شوې، خو د 2021 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لبیا پیلېدو وروسته د هزارګانو وزن نسل وزنه بلل شوې او ټینګار پرې شوی دی. د دغه راپور له مخې په افغانستان او پاکستان کې هزارګان د قومي، نژادي او مذهبي لاملونو له امله د طالبانو، داعش او نورو سخت دریځو ډلو لخوا وزل کیږي. په دې راپور کې د هزارګانو د وزن څو پیښې او د هغوی تاریخونه بیان شوي چې د جملې څخه د هغوی د 2014 یادونه کولای شو چې د 2022 کال د اپریل په میاشت کې د کابل ښار په لویدیځ کې د هزاره میشتو سیمې په دشت برچی کې د عبدالرحیم شهید لیسې د دروازې مخې ته وسوې. دغه چاودنې لږ تر لږه 40 کسانو وزل او 80 نورې ټپیان کړل. دغه راز د 2022 کال د اپریل په 21 د ممتاز په نوم کوانیز مرکز چې د یو بل لاسي بم د غورځولو او په مزار شریف کې د شیعه هزارګانو په لوی جماعت کې د لمانځه پر مهال د یو بل بریت یادونه هم سوې چې لک تر لګه 1.5 کسان پکې وزل سول او 80 نور ټپیان سول. د سیاسي چارو په طارق فرهادي د نسل وزن استیلاب کارولو شک لري. دای د خپل دې خبرې ثابتولو لپاره د سنی جماعتونو او سنی ټولنو بریدونو ته په ځنګړي توګه د هرات په غازرګا جماعت کې د جمعې د ورځې بریټ ته اشاره کوي. هغه بریټ چې شاوخوا شل کسان پکې وزل سول.
کشتار هزارگ ها فعلا توسط داعش میشه، توسط طالبان میشه.
ده هزارگان و وژن اوس ده داعش لخوا تر سره کیږي، نه ده طالبان لخوا. ده دې لپاره هیڅ ثبوت نسته چې طالبان دی یو ځای بلارسي او هزارگان دی ووژني. هو داعش ده هزارگانو پر جماعتونو بریدونه کوي، پر شیعگانو هم بریدونه کوي، پر صوفیانو بریدونه کوي او پرون هم پر یو سنی عالم چې طالبانو ته نږدې وو پر برید وسو. داعش په هر چا برید کوي. آیا دا نسل وژنه ده؟ په ټولنیزو رسنیو کې پرې ډېر بحثونه کېږي، خو نړۍ دا نه وایي. ځکه که ثابت شي چې دا نسل وژنه ده، نو نړۍ باید پکې مداخله وکړي،
درې مسایل مداخله کنه.
په دغه راپور کې دا هم ویل شوی چې یونما د 2021 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د جون تر 30 پورې په افغانستان کې د شیعه هزارګانو په نخښه کولو لږ تر لږه شل پیښې ثبت کړي دي. موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د طالبانو حکومت تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي نمایندګۍ د دفتر هغه راپور رد کړی و چې پکې د بشري حقونو د نقص او تیر حکومت د کارکوونکو د وزنو یادونه شوې وه.
ازادي راډیو پلانډو چپو
ازادي راډیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
د کرکټ د آسیا جام لوبو په دویم پړاو کې سریلانکا تیر شپه افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغان لوبډلې د تیر شپې د ماتې لامل د دوی مسلکي تیروتنې وي. افغان لوبډله لا هم په دې پړاو کې دوی لوبې لري، که چیرته یې وګټي نو پای لوبې ته رسیدلی شي. خو دا دواړه سیالۍ د آسیا دوه تر ټولو پیاوړو لوبډلو هند او پاکستان سره دي.
د کرکټ د آسیا جام سیالیو په دوهم پړاو کې پرون سریلانکا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته په څلورو وکټو ماتې ورکړه. لومړی بیټنګ افغان لوبغاړو وکړ. د افغانستان په بیټسپینانو کې رحمت الله ګربز څلور اتیا، ابراهیم زدران څلوېښت منډې وکړې او ټولې لوبډلې په ټاکلیو شلو اوورونو کې 168 منډې سیالي لوبډلې ته هدف وټاکه. دې هدف ته سریلانکا د شپږو لوبغاړو په سوځېدو ورسېده. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول او ویاند فرید هوتک تیره شپه ناوخته تر لوبې وروسته ازادي راډیو ته د دې لوبې په تړاو وویل.
د افغانستان او د سریلانکا کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ په دویم راوند کې ډېره په ډپورو لوبه وشوه، اما د سختې لوبې وروسته په ډېرو مشکلاتو سره سریلانکا وښ وکړه چې د افغانستان هدف ته ځان ورسوي. د ویل چې له دې وروسته به افغانستان له پاکستان او هندوستان سره خپلې لوبې ترسره کړي.
له پاکستان سره د افغانستان لوبه د چهارشنبه او له هند سره د پنجشنبه پورسته. د آسیا جام د لومړي پړاو په سیالیو کې افغانستان سریلانکا ته سخته ماتې ورکړې وه، خو پرون افغان بالران ونه توانېدل چې د ټاکلي 168 هدف دفاع وکړي. د آسیا جام کرکټ لوبې د اګست په 20 پیل شوې او د سپتمبر تر 12 پورې په متحد عربي اماراتو کې روانې دي. د افغانستان او سریلانکا تر څنګ په دې جام کې د هند، پاکستان، بنګلادیش او هانګ کانګ لوبډلو برخه اخیستې چې په لومړي پړاو کې د بنګلادیش او هانګ کانګ لوبډلې آوټ شوې. نن به د دې جام دوه پیاوړي لوبډلې هند او پاکستان لوبه کوي. په لومړي پړاو کې هند پاکستان ته ماتې ورکړې وه.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او د ملګرو ملتونو سرمنشي روانه اونۍ پاکستان ته سفر کوي. پاکستان ته د انټونیو ګوترش د سفر هدف له هغو سیلاب ځپلو سره د غمرازۍ شریکول دي چې وروستیو کې سیلابونو ځپلي. بلور ته د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې یوه نظامي ډله پاکستان ته د سیلابونو له امله خلکو ته د اوختي زیانونو د ارزونې په موخه واستوي.
ملګرو ملتونو وایي د پاکستان سیل ځپلو سیمو ته بشري مرستې رسولې دي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په ټویټر کې لیکلي دي چې روانه اونۍ به په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د خواخوږي په نیت دغه هیواد ته سفر وکړي. نړیوال مرستندویان وایي په پاکستان کې تر 3.3 میلیونه ډیر کسان له سیلونو اغیزمن شوي او 6.4 میلیونه کسان بیړنیو مرستو ته محتاج شوي دي. په پاکستان کې د سیلونو تلفات 1215 ته رسیدلي دي او شاوخوا 6000 هم ټپیان شوي دي. په بلوچستان کې د ایدی خیریه بنسټ مسول فیصل ایدی د جمعې په ورځ په کراچی کې وویل چې سیلونو نږدې ټول پاکستان اغیزمن کړی دی.
ما ته په ډېر نږدې راتلونکي وخت کې قاطی صورتحال په نظر راځي او د دې لومړني آثار ما ته ښکاري، ځکه چې خلک تر لسو ورځو پورې وږي پاتې شوي دي او زه تاسو ته دا وایم چې د دې ټولو هڅو باوجود موږ لا هم 90% سیلاب ځپلو سیمو ته نه یو رسیدلي. دا یو ډېر خطرناک صورتحال دی. د خوراکي توکو کمی روان دی. ما پخپله د غنمو پستونه په اوبو کې لاهو کېدل لیدلي دي. په هر ضلع کې په زرګونه ټنه غنم تباه شوي دي.
د خیبر پښتونخوا په بحرین سیمه کې پلونه او لارې تخریب شوي او خلک باید د خوراکي موادو د ترلاسه کولو لپاره اوس 8 کیلومتره لار ووهي. پاکستانی چارواکي وایي د سیلونو په قربانیانو کې 441 ماشومان دي او د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق خبرداری ورکړی چې ډیر نور ماشومان شاید د سیلونو له امله په بیلابیلو ناروغیو اخته شي. پاکستان ته تر اوسه نږدې 10 الوتکې بشري مرستې رسیدلي چې له دې ډلې 9 الوتنې له متحد عربي اماراتو، همداراز له ازبکستان، چین، ترکمنستان، اردن او قطر څخه الوتنې شوي دي. د دې تر څنګ د ترکیې مرستې دغه هیواد ته رسیدلې دي. د فرانسې د مرستو یوه الوتکه پرون اسلام آباد ته ورسېده او د امریکا مرکزي قومنداني ویلي دي چې یو ټیم پاکستان ته د ارزونې لپاره استوي تر څو وګوري چې د امریکا دفاع وزارت له سیل ځپلو سره څه ډول مرسته کولی شي.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00 420 11 24 15.
شمیره بیا تکرارو: 00 420 11 24 15.
د تاسو ټول مننه چې تر اوسه را سره وای. اوس هم د خبرونه په دوام د موسیقي ځانګړی پروګرام خبريږي.
د ازادي رادیو د موسیقي خبرونه